سلامونه نن شنبه د نومبر 12 او د لړم میاشتې 21 ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. دا یې د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر د نښلول شوي بم په 14 کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دای پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې اوکس د دې قضیې په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه اجراءات و نشول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویان پولی ندیس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت ته منلو نه دی. هغه زیاته کړه چې دا ټکان ورکوونکي جنایت په اړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یانای د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو نړی کالو. راپور نوایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرون 14 تنه هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خرڅلو لپاره مرکز ته تللي وو ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب د نه مراتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له شلو څخه په زیاتو درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بېلابېلو دلایلو د صحرایي محاکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزای ورکړي، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار د مرافع محکمې 5 کسانو ته د حبس د بېلابېلو دورو تر څنګ د مجرمینو په نوم د درو وهلو سزا هم ورکړل شوه. طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي نظام پلی کوي. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریډا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همدارنګه غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چې عواقب یې لا هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات تکرار نشي. د 2020 کال د اگست په 16 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 100 تنه ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ تل د کابل له هوایي ډګر څخه د انتقال د پروسې دفاع کړې او ویلي دي چې د 15 ورځو په ترڅ کې یې له 140 سره زیات افغانان له دې هېواده ایستلي دي. د ایران یو جګپوړي پوځي قومندان د خلیج د حوزې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې که د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي نو له خپلو رسنیو او امنیت څخه باید یو غوره کړي. د ایران د لوی مذهبي مشر ځانګړي پوځي سلاحکار جنرال یحیی رحیم صفوي د خبرداری پرون رسنیز شو ظاهرا سعودي عربستان ته متوجه وو. تهران او ریاض پخوانی سیالان دي او د دوی ترمنځ تماسونه په دې وروستیو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي. په ایران کې د وروستیو پراخو اعتراضونو پر مهال د سیمې بېلابېلو هیوادونو د ځپونکو ځواکونو غندنه کړې او په خپلو رسنیو کې د اعتراضونو ته پراخ انعکاس ورکړی. ایران د صفوي له خبرداري یوه ورځ مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیون چې له لندن څخه فعالیت کوي د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوې لګیدلې محدودیتونه غندلی او ویلي دي دا اقدامات ښیي چې طالبانو ته د انسانانو بنیادي بشري حقونه هیڅ ارزښت نه لري.
پخکاره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. دا وضعیت د یوې خپتې پر څیر ډارونکی شوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره یې د ځینو مرستندویو هیوادونو مرستې ترلاسه کړې.
د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې رارسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي.
او د افغانستان لپاره د امریکا شش دافری کرندیکر په پاکستان کې لیوش میر افغان میرمنو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د یو داس راتلونکي لپاره کار وکړي چې د ټولو افغان میرمنو حقونه پکې خوندي وي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خځو نوی لګیدلې محدودیتونه غندلی. د دې سازمان د اسیا څنګه مرستیال پاتریشا غاسمن ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله خي چې د انسانانو بنیادی بشری حقوقو ته د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې خځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته تللو منع کړي. په دې اړه نور زیات پر راپور کې
افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې خبرګونونه دوام لري. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا غاسمن بیگا ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابت کړه چې د انسانانو بنیادی بشري حقوقو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په کړه لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي او غواړي ډاډه شي چې د افغان ښځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د یوې خپتې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادي حقونو ته سپکاوی وکړي.
لدې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلي و چې لدې وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړې شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا ښځو لکه څرنګه چې لازمه و حجاب مراعت نه کړ. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې ټولې ښځې هم پخوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوی فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری ښځې نه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته اړې شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لویدیځو هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې کړې. په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو وزي، او د اوسې پارکونو او تفریحي ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوی لګیدلې محدودیتونه غندلي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې دوی د انسانانو بنیادي بشري حقوقو ته هیڅ راز ارزښت نه ورکوي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د روانو محدودیتونو په اړه احمد تکل له مدني فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې. میرمن توتاخیل په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د طالبانو د تازه بندیزونو په اړه د افغان میرمنو احساسات څرګندول دي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د افغانستان میرمنو په وړاندې د یو کال محدودیتونه په مختلفو دلایلو باندې زیات شي، ولې په ټولنیز ژوند کې دومره تصویر نه لیدل کېده. لکه مثال د کار بندیزو، د تعلیم بندیزو، کله کله د حجاب په اړه به هم تاکیدونه کېدل. ولې د ښار ته تګ، پارک ته تګ، یو هوټل ته تګ، امام ته تګ، یعنې دا هغه څول چې بندیز پې نه و، د ښځو یو څه امیدواري ژوند ته به. ولې وروسته وروسته په دې باندې هم بندیز لګول، حتی نن واورېدل شو چې جیم ته په تګ باندې هم په میرمنو بندیز ولګېده. نو د ښځو په رویه یې ډېر منفي اغېز کړی ده، او ښځې دې ته په تشویش کې دي چې په دغه رقم سیستم کې او داسې ځکه ژوند به د دوی لپاره سره قمیره د دوی راتلون کې به څنګه وي او حکومت نور څه څه نوه بندیزونه رامخته کوي ځکه هغو ته په دې باندې اوس یره ده چې امکان لري د دې نه وروسته طالبان دوی د کور نه په وتلو هم بندیز ولګوي چې یعنې مېرمنه حق نه لري چې د کوره بهر ووځي.
د دې محدودیتونو نتایج به د افغان مېرمنو لپاره او د افغانستان د ټولنې لپاره څه وي؟
بندیزونه خو بالکل ډیر زیات ول، لکه څنګه تاسو اول کې چې په مېرمنو بندیز ولګي د تعلیم برخه وه، د کار برخه وه، او همداسې ویل شي چې دوی نشي کولای چې به حجابه، حال دا چې افغان مېرمنې همیشه په حجاب کې وي، خو د دوی هغه په وینا باندې چې باید حجاب مراحت کې دا بندیزونه ول، د دې وروسته دا نوي بندیزونه لکه حمام یا پارک ته پتک باندې بندیز، حتی رښتیا هم یوه مسله دا ده چې په موټرو کې هم دوی ته مشکلات دي. یعنی دا هغه بندیزونه دي چې د مېرمنو پر روی ژور تاثیر کړی ده. راتلونکي کې به افغانستان د مېرمنو په برخه کې داسې یو ټولنه ولري چې هغه مېرمنې چې د هیواد نه بهر تللې دي یا دلته اوسېږي، هغه به هیڅکله نه دلته ژوند ته زړه کی او نه وطن ته راتلو زړه کیږي. اوس مثال کله هم چې مېرمنه د کور نه خار لوري ته ځي، موټر ډرایور پاسان هغه ته موټر نه دري، ځکه وایي چې ماته طالب په کار کیږي چې مېرمنه دی ولې تناکې نه ولې ده. یعنی دا هغه ټول مشکلات دي چې د ښځو ژوند دی قید کړی او تری کړه دا مېرمنې راتلونکي ته به حد اندېښمنې دي.
په افغانستان کې خځې د بشري حقوقو له ټولنو او د نړۍ له هیوادونو کومې غوښتنې لري چې له دې وضعیت څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل اکثر لاریونونه مېرمنو د دې لپاره وکړو چې خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي، نو د دې اول غوښتنه د موجوده ادارې نه وه چې دوی هغه بندیزونه چې په دوی وضع کړي یا د بیرته واخلي. هغه موجوده ادارې د دوی په لاریونونو باندې لکه ډزې وهل، تشدد دا ترسره کړل، نو مېرمنې مکمل د دې ادارې نه ناهیلې شوې، ناهیلې وي او اوس هم دي. خو د دوی ټوله هیله نړیوالې ټولنې ته ده. مقصد دا ده چې یعنې نړیواله ټولنه په دوی باندې داسې قیدات وضع کړي لکه د پخوا په څیر باندې، شل کاله مخکې یا په دې شل کالو کې چې په کوم قیودات د دوی په فعالیتونو باندې وضع شوي ول، هغه سي وضع شي تر څو دا موجوده اداره دې ته مجبوره شي چې مېرمنو کوم حقوق قوانین دوی سلب کړي بیا دوباره مېرمنو ته ورکړي. هغه حقوق د دوی معلوم دي، د نجونو لپاره د زده کړو برخه ده، مېرمنو لپاره د کار برخه ده، او نارمل ژوند ده چې دوی ان نارمل ژوند چې کوم د دوی حق ده، هغه کې د هیڅ کار نشته، هغه هم دوی ورته محدود کړی ده، قید کړی ده. نو دوی غوښتنه د نړیوالو نه هم دغه ده، هر څنګه کېږي په هر ډول فشار باندې کېږي باید په اداره باندې فشار راوستل شي تر څو هغه قیدات چې دوی په مېرمنو وضع کړي هغه واخلي، او د دوی لپاره یو څه نرمي راوړي تر څو مېرمنې وکولی شي په راحت ډول باندې په ټولنه کې ژوند او خپل راتلونکي لپاره ښه تصامیم ولري او خپل ژوند جوړ کړي، د هېواد بل خواته لاړ نه شي، بدبختۍ سره لاس او ګریوان نه شي، او دغه اقتصادي او ټولنیز مشکلات چې دي د دوی ژوند د تباهۍ سره مخامخ نه کړي.
مدني فعاله ماریا تاخیل وا چې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه محدودیتونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د خړو نړیوال پروګرام وای پر روان ژمی کې ل افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي او د ځینو نورو پر لاره دي. په افغانستان کې د WFP ویان وحید الله مانی بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراز د هغو لارو چارو یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP څنګه وایي چې د روان ژمی تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100 زره میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امنی بیګا ازادي رادیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
موږ د دې لپاره چې موږ وکولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو. د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان چې لرو په وخت سره تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشری مرستې مستحق کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د ټلیفوني یو وړیا شمیره لرو چې 0995555 او خلک ته ګوري چې د ډبلیو پی مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دا راز
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری نارینه له کارونو ایستل شوي دي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج زفیر کرنډی کار په پاکستان کې له یو شمېر افغان میرمنو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د یو داسې راتلونکي لپاره کار وکړي چې د ټولو افغان میرمنو حقونه پکې خوندي وي. له دې سره په خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو ته په اشارې سره وایي هیله لري چې یوه ورځ بیرته افغانستان ته لاړې شي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر ښځینه فعالانې چې غواړي بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو له ویرې دغه کار ته زړه نښه کوي. د ښځو فعاله رازیه بارکزی چې اوس مهال له افغانستان نه بهر ده وایي کلونه یې د خپل روښانه راتلونکي او ظرفیت لوړونې لپاره کار وکړ او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به په افغانستان کې روښانه راتلونکی ولري، خو د تمې خلاف په ناڅاپي ډول کډواله شوه. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل غواړي یوه ورځ بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې یوه ورځ د ژوند کولو لپاره داد نشته.
حالا فقط زنهای افغانستان مونده یک طرف و یک طرف هم نظام پر از خشونت و ضرب و زور.
بس نو یو طرف در افغانستان خزی پاتی او بل طرف در طالب زور او توتیر خوالی. در خزو وضعیت در خرابیدو په حال که دی. طالبان در افغان میرمنو در وضعیت خرکیدو لپاره هیس یو برنامه نلدی. ورو ورو افغان خزی او ونجونی لکار تعلیم او پرمختک نه محرومی گی. زباوری ما چه وضعیت لده نور هم خرابی گی.
پیشرفت از ترقی محروم کرده برد. مطمئن هستم که وضعیت از این هم بدتر میشه.
رازیه بارکزی و ځوانان او خزینه فعالان دي هڅه وکړي تر څو افغانستان له وسنی نوري نه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د امریکا شارج زفیر کرندیګر په پاکستان کې یو شمېر خزینه فعالان سره لیدلې دي. نو موږ چې اوس مهال هم په پاکستان کې د خپل ټویټر باندې لیکلي د افغان میرمنو سره په عاطفي خبرو کې ما د هغوی په سترګو کې هغه بل اور ولید چې غواړي بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي، خو هغوی ویره لري چې جبري ودونو ته مجبور نه شي، د کار او تحصیل له حقونو محروم نه شي، هغوی غواړي چې حقوقي تضمین شي. نوموړي همداراز لیکلي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د تضمین غوښتنه کړي. کرندیګر په پاکستان کې افغان میرمنو غوښتي چې قوي واوسي. له بلې خوا به یو شمېر نورې ښځینه فعالانې په دې باور دي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان د موج تحول ګوند غړې او ښځینه فعاله فاطمه مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در شرایط کنونی و با حاکمیت گروه
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې زموږ د ژوند تضمین نشته. پاتې خدا چې طالبان دې موږ ته د خپل واکمنۍ پر مهال ټول حقوق خوندي او د اعتماد فضا رامنځته کړي.
طالبانی میتونه محفوظ باشه.
موږ هڅه وکړه چې د کرندېګر د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې برخه کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ښځو ټولو حقونو ته د اسلامي شریعت په رڼا کې ژمن دي. د ښځینه فعالانو اندېښنې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې یوازې په تېر یوه اونۍ کې دوه ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي. همداراز په تازه مورد کې په افغانستان کې ښځې له حمام او پارکونو نه هم منع شوي چې دغې چارې تند غبرګونونه له ځان سره درلودل. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې معترضه مېرمنې له بهر نه امر اخلي تر څو د بې باورۍ فضا رامنځته کړي.
مخکې له دې چې د نورستان د شپنو په اړه یو راپور در واورو، اوس هم زموږ له همکار څخه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي د افغانستان په اړه اورو.
ایست ایشیا فورم خبرونې د افغان طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه په یوه لیکنه کې ویلي، پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وکړي، خو د اسلام آباد حقیقي لیوالتیا څرګنده نه ده، ځکه چې پاکستاني ضد ترهګري ډلې په افغانستان کې آزادي دي او له طالبانو سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه ښکاري. د دې لیکنې لیکوال کلود راکیسیټس چې د آسترالیا د ملي پوهنتون استاد دی، د سپتمبر په میاشت کې امریکا ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سفر ته اشاره کوي او وایي نوموړي هلته له طالبانو سره د امریکا د بشپړ تعامل خبره بیا بیا تکرار کړه. د استدلال کاوه چې له مرستو پرته به د افغانستان اقتصاد سقوط وکوي او په نتیجه کې به یې د ښځو د حقونو وضعیت نور هم خراب شي او بشري بحران به رامنځته شي. دا ډول خبرې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر په درویشتمه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره د امریکا د سفر په ترڅ کې تکرار کړې. د وویل چې که د انزوا پر ځای له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وشي او اقتصادي ملاتړ یې وشي مثبت ځواب ورکړي. خود است ایشیا فورم د لیکنې د لیکوال په باور دا ډول خبرې احتمالا پاکستان له طالبانو سره د خپلو خرابو اړیکو د شکولو لپاره کوي. لیکوال د خپلو خبرو د دفاع په توګه وایي چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي ټینګې شوې او له میاشتو راهیسې وزیرانو د یو بل هیواد ته سفر نه دی کړی. د کلیرینس جابز په نوم امریکایي خبرونه بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د امریکا په استازو جرګې کې به د افغانستان په اړه د سوال او ځواب په غونډه کې کوم مسایل شامل وي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو، د وروستي اونۍ له انتخاباتو وروسته د سشکاري چې د امریکا د استازو جرګه به ممکن د افغانستان په اړه د یوې بلې اجتماعي غونډې غوښتنه وکړي. د امریکا سنا جرګې په 2021 میلادي کال کې په دې موضوع غونډه لرله، خو د مشانو یا استازو له بدلیدو را بدلیدو سره د سیاستوالو د بحث موضوعات هم بدلی شي. خبرونه زیاتوي که مایکل مکال د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس شي، د مخکې لا اشاره کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه څېړنې کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلي اوړي په موسمونو کې څاروي لرونکي او شپانه څاروي له کلیو او آبادو سیمو لرو پرتو لوړو او یخو ځایونو ته د څرولو لپاره بیایي او هلته د میزان د میاشتې تر نیمایي پورې پاتې کیږي، خو کله چې پر غرونو واورې پیل شي نو دا شپانه د خپلو څارویو سره کلیو ته راستنیږي. د دوی په وینا څوک چې کوژده شوي وي هغوی ودونه کوي او د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې میلې جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدا یې د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیري ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګمټال ولسوالۍ د افسۍ کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی لسم جوزا کې زمونږ دود دستور دا دی چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچه او ماستې او د پنیرونه او څه چې هلته جمع شوی دا هم ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کې بیا اوارې ته کوش شي دوستانو والا نو یې خامخا خوشحالیږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل له لرې ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پرېوتې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
طالبانو لورپور چارواکو باندې دا شاخو چې کچیرې دوی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري باید هغه سرحدات ته واسي او کچیرې نه لري هغه مسلکي خلک راسي راولي چې پخوا سرحدات باندې ولاړو، ځکه سرحدات باندې اوس هم ډېر زیات ظلم شروع دی. لکه یادولی شو پاکستان وحشتناک دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خوله نسي راوړلی. موږ ټول افغانان خوندي هلته بندیان دي په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې. په طالبانو لوړپور چارواکو باندې دا غږ خو نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې غږ پورته کړي او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناست په هغه باندې غږ کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي دروازې بندې کړه راسه افغانستان ته.
له داسې ما پیغام نشه چې د اندړو د ولسوالۍ مکمل روډ کله وخت د طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو اوس بیرته نه جوړېدو چارې نسته. هره ورځ ټکرونه کېږي مړي پې کېږي. ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او د اندړو ولسوالۍ روډ جوړ کړي چې خدمت اندړو ولسوالۍ ته نه ده سوی.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیرې ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کېږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیاو پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکاو په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استاذان و یا په نورو مکاتبو کې استاذان و دا ټول منفق سوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کړي استلام د امنیتي ملي د خوا څخه نه ور جوابېږي، د استخباراتو ریاست د خوا څخه کله سي بیا جواب هم سي پر استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه دې په تېره اداره کې کار کړی ده. نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یې خصوصي خبره ده او که چیرې نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام دوه هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه د خوا څخه هدایت وسي.